نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله مونغ سورة النور وايو دا آية نمبر 11 نواخلة د آیا نمبر 26 پوری، یعنی د یولسم آیت نه واخله د شپږشتم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان بشک الذین هاغ خلق چاچی جاؤو راوڑی دی بالافکی بهتان عصبت یوه ډله ده منکم لتاسنا لا تحسبوه ما تاسو گنای هغا شرن بدا لکم زان دپارا بل بلکه هو هغا خیرون بهتر ده لکم ستاسو دپارا لکلی دپارا ده هر امرئن سری ده منهم لهغینا ما سوچی اکتسبا هغو کمایو کرا یعنی هغو اگتلا من الاثم ده گناهنا والذي او هغا چاچی تولا اچت کرو کبرهو لوی ده هغو با بریکرد کیو لیکی بوج منهم ده هغینا لهو ده هغو ده پارا عذاب عذاب ده عظیم دیر لوی لولا ولینا اذ چکلا سمعتموه تاسو اورده هغا ظن گمانو کرو المؤمنون مؤمنانو سرو والمؤمنات او مؤمنانو خزو دلتا کی تاسو گو رئی نو مؤمن یوی خزی توی او دا مؤمنات تی دا جمع دی دا خزو بی انفسهم پخپل بارکی خیرن خا وقالو او اوی الهغویچی هذا دادی افکن بهتان مبین خکارا لولا ولنا جاؤو راوست الهغی علیه پهغیبانی بی اربعتی سلور شهداء گواهان فایف بیا چی کلا لم نا یأتو هغی راوستل بی شهدائی گواهان فا اولائی که نهم دغا خلق دی عند اللهی دا اللہ پنزد هم هغی الكاذبون چی دروغ جن دی ولولا او کچری نوی فضلو فضل الله دا اللہ تعالی علیکم پتا سباندی ورحمته او رحمت دهغو دلتا کی دهو زمیر چی دے دا اللہ تعالی طرف تزی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرتی او آخرت کی لمسکم یقینا رسیدلی بوتا ستا فیما دهغین چی افضتم نخطی ویتاسو فیه پهغی کی عذاب عذاب عظیم دیر لوی از چکلا تلقونه تاسو واخستل هغا یعنی دلتا خبری طرف تا اشاره دا پا بریکت کیولی که خبرا بألسنتكم دخل جبسرا وتقولون أو تاسو ويلا بأفواهكم دخل خلوسرا ما هغشي ليس نا بريكر تيوليكي و لكم تاسو تا به دهغي علم سو علم وتحسبونه أو تاسو غنى لهغا هينا معمولي بريكر تيوليكي خبرا اشاره چی ده خبری طرف تا ده و هو حالانکه هغا عند پنز اللهی ده اللہ تعالی عظیم دیر لویوا و لولا اولینا از چکلا سمعتموه و ورد تاسو هغا بیا په بریکټ کې لیکي خبره. قلتم ویل تاسو ما نه یکونو د لنا زمونږ دپاره ان چې نتکلم مون کلام وکړو یعنی مونږ خبره وکړو بهذا سره د دې بریکټ کې لیکي خبره. سبحانک پاکیه تو هذا دا دی بهتانون بهتان عظیم ډیر لوی. یعظکم نصیحت کوي تاسو ته الله الله تعالی ان چی تعودو م تاسو دوباره کوی په بریکټ کې به مولیکی لمثله د دې پشان ابدا هیڅکله ان کچری کنتم یی تاسو مؤمنین مؤمنان. ویبینو او بیانوی الله الله تعالی لکم ستاسو دپاره الآیات آیتونه. یو آیت چې وي هغې ته آیا وی یا آیتون راځي د هغې دپاره او چې دغه شان راشي آیات نو دا جمعوي. والله او الله تعالی علیم ښه علم والی دی حکیم ښه حکمت والی دی. ان بېشکه الذین هغه خلک چې یحبون خوښوي ان چی تشیع خورکری الفاحشتو بحیائی فی الذین پہا خلکو کی چاچی آمنو ایمان راوڑے دے لهم داغی دا پارا عذابن عذاب دے علیمن دردناک فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ او آخرت کی. والله او الله تعالی یعلم پوهدی و انتم او تاسو لا تعلمون نتاسو پوهیگی. ولولا او کچرینوی فضل فضل الله دا الله تعالی علیکم پتاسو بانی و رحمته او رحمت تهغو و ان او بیشک الله الله تعالی رؤوف دیر شفقت والده رحیم دیر رحم کول والده. يا ايها الذين اي خلق چاچی امنو ایمان را وړی دی لا تتبعوا متاسو اتباع کوي متاسو پیروی کوي خطواتی په قدمونو پسی یا یعنی تاسو مزی لا تتبعوا متاسو زی خطواتی په قدمونو پسی الشیطان د شیطان یعنی داغو په نقش قدم باندې مزی. ومن او چی سوک یتبع پیروی کوی خطواتی د قدمونو الشیطانی د شیطان فانه نو بیشک هغه یامرو هغه حکم ورکوی بالفحشاء د بهیایی والمنکر او د بدی. ولولا او کچری نوی فضلو فضل الله د الله علیکم پتاسو باندی و رحمته او رحمت تهغو ما نشی زکا پاکی دی منکم پتاسو کی من احدین یو کس ابدا حسکلا ولیکن او لیکن الله اللہ تعالی یزکی هغا پاکوی من سوکچی یشا هغا غاری. والله او اللہ تعالی سمیع خ اوریدو والدی علیم خ علم والدی. ولا او ندی یأتلی قسم خوری یأتلی قسم خوری اولو الفضلی صاحب فضل منکم لتاسونا وسعتی او فراخی والا ان چی یؤتو نهغوی ورکوی اولی القربا رشتدارانولا والمساکین او مسکینانولا والمهاجرين او مهاجرين ده في سبيل الله ده الله فلاركي وليعفو
او پکار ده چه هغوی ماف کری
وليصفهو ده لفظ ده صفا نیاسا ته صفا چی وطوائی یو پیج پانا چی وطوائیو نو لکه خلق چی پانا واره بیتا نا نو آغا یعنی تیر پهیر شی رایت او پکار د چې هغوی درگزر وکړي درگزر وته هم وایي یعنی بندله لار ورکړي بنده چې دی معاف کړي نو د دې لپاره راځي. الا آیا نه تحبون تاسو خوښوی ان چې یغفر معاف کړي الله الله تعالی لکم تاسو. والله او الله تعالی غفور ډیر بخنی واله دی رحیم ډیر رحم کول واله دی. ان بشک الذين ها خلق چسوک يرمونا تهمت لغوي المحصناتي پاك دامن خزو باندي الغافلاتي بخبرة المؤمناتي پا مؤمنان خزو باندي لعنو لعنت شويده پهغي في الدنيا پا دنیا کی والآخرة او پا آخرت کی ولهم او دهغي ده پارا عذاب عذاب ده عظیم دیر لوی یوم په هغه ورځ به تشهدو گواهی ورکوي علیهم په هغی باندی السینتهم جبی ده هغوی لسان وای جبی تا او دلته کی چونکی جمع ده نو السینا لفظ راغلی ده السینتهم جبی ده هغوی و ایدیهم او لاسون ده هغوی ده یو لاس ده پار سلس رازی ید یو لاس ايديهم او لاسونا دهغوي و
ارجلهم
او خپي دهغوي بما پوجه دهغي چي كانوا و هغوي يعملون هغوي با عمل كوه يوم ايدين پا هاغو رزبا يوفيهم پورا پورا ورکوي هغي لا الله اللہ تعالى دينهم بدل داغي دين دلتا كي ده بدل پا مانا كي را غلي ده لکه مونږ چې وایو مالک یوم الدین هغه مالک دی د بدلې د ورځې
الحق
په انصاف ویعلمون او هغوی به پوه شي ان چې بېشکه الله الله تعالی هو هم هغه الحق برحق دی المبین ښکاره کول واله دی الخبیثات ناپاکه ښځې دي للخبیثین د ناپاکه سڑو دا پارا او دلتا کی دا للخبیثین پا دیبانی راقلے دے دا کمی خواهنی چی گریماری زکای دا حالتی جر دے دا لام پا وجه دا خبیثین شو ٹھیک شو والخبیثون دا حالتی رفعی دے حالتی رفع فورمی دے یعنی دا واو نون سر چراشی والخبیثون او ناپاک سری دی یعنی خبره د دې کیږي للخبیثاتی د ناپاکه خزو د پاره دلته کې بیا لیل راغی نو دا خبیثاتی شو اصل کې دا خبیثاتو والطیباتو او پاکیزه خزی دی للطیبین د پاکیزه سړو د پاره او دا چې دی دا حالت جر دی ځکه چې د لام سره راغی ٹھیک شه پکار ده چې دا الطيبون وينو ده لام پا وجه ده للطيبين شو وطيبون او پاكيزة سري دي للطيبات ده پاكيزة خزو ده پارا اولائك هم ده خلق جي چي مبرعون بري دي مما ده غينة چي يقولون هغي واي لهم ده غي ده پارا مغفرة بخانة ده ورزق او رزق ده كريم عزت والا الحمد لله د دې ځې پورې زموږ نننی سبق دی او اوس به انشاءالله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو تاسو راوباسئ سورة النور آیا نمبر 11 د آیا نمبر 11 نه واخله د 26 پورې یعنی د یوولسم آیت نه واخله د شپږشتم آیته پورې نن چې زمونږ کوم سبق دی نو په مدینه کې یوه واقعا شوې وه سوچل شوی وو په مدینه کې یو واقعا شوې وه په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې کوم تهمت لګولی شوی وو او په هغه سلسله کې د آیا 11 نه واخله د 20 آیته پورې آیتونه نازل شو د هغې نه پس څو خبرې شوې وې یعنی د هغې نه پس څو خبرې شوې وې نو بیا شپږ نور آیتونه نازل شول چې د هغې سره تعلق و نو دا شپاړس آیتونه د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې نازل شوي دي او په بخاري شریف کې د دې په باره کې یو اوږد حدیث دی چې په هغې کې حضرت عائشه رضی الله عنها په خپله دا ټوله واقعه بیان کړې ده اوله به موږ دا واقعه بیان کړو ځکه چې ستاسو په ذهن کې خبره تازه شي او بیا به تاسو د هغې نه پس انشاءالله او بیا به د هغې نه پس انشاءالله آیتونه وایو او د دې سره به داسې وشي چې کله تاسو آیتونه وایئ نو بیا به پوهېږئ انشاءالله چې چې د دې شاته څه قصه ده او په کومه وجه د آیتونه نازل شوي دي. نو په بخاري او مسلم کې دا حدیث موجود دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله هم په سفر باندې تلو نو د خپلو بیبیانو په منځ کې به قرآن دازی کوله، او چې د چا نوم به راوختو نو هغه به د ځان سره په سفر باندې بوتله، یعنی د ښځو سره د انصاف کولو دپاره به یې قرآن دازی کوله. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځو په منځ کې قرآن دازی وکړه نو زما نوم راوختو، او دا سفر د غزوه بنو مستلق سفر و. نو د حجاب د احکاماتو نه نازلېدو نه پس زو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روانه شوم. ډېره اهم پوینټ ده، دا خبره نوټ کړئ. هغه څه فرمایي چې د حجاب د احکاماتو نه نازلېدو نه پس زو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روانه شوم، او په دې سفر کې د تهمت واقعا راپېښه شوې وه. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زوی په هودج کې کېنولم. دا هودج چې وکنه په خوا به زمانه به ډولۍ وې. زما خیال دی زنګ د نیاګانو په ورځو کې هم وې، بلکې ما به اورېدل زموږ پوپی دلی هغوی به هم په دې ډولو کې تلې راتلې، یعنی کم چې به ډېر اسلامي او نیک خلک و نو زمونږ په ورځو کې هم به داسې خلکو کوو. نو هغه په خپله دا خپله واقعه بیانوي. هغه فرمایي چې زه به په هودج کې کېنولم، او دا به یوه ډولۍ وه چې په اوښ د پاسه به یې تړلې وه، یو کیجاوه ټایپ وه، او چې کله به سفر ختم شو نو بیا به د هودج نه راایستلی کېده. مونږ روان شو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غزوې نه فارغه شو او واپس شو، او مونږ مدینې ته نږدې ورسېدو. نو یوه شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلو دپاره حکم ورکړو، نو زه د قضای حاجت دپاره لري لاړم او د لښکر نه لري لاړم، او چې کله زه د قضای حاجت نه فارغه شم نو قافلې طرف ته لاړم، نو ناڅاپه ما وکتل چې زما هار مات شوی دی، یعنی د هغې په غاړه باندې یو امیل و، یو هار و، هغه تینه لوېدلی و. نو هغې وویل چې ناڅاپه ما وکتل چې زما هار مات شوی دی او لوېدلی دی، او هغه هار او ما هغه هر تلاش کوو چې د هغې په وجه زما زیات وخت ولګېدو، یعنی هغه لیټ شوه، او هغه خلکو چا چې زما هودج اوچتوو نو هغوی هودج اوچت کړو. د هغې دا خیال و چې ګنې زه په ډولۍ کې ناسته یم. په هغه ورځې کې جینکۍ نری وې، یعنی هغوی به ډېر کم خوراک کوو نو دومره غوښه پی نه وه. نو ځکه چې کله خلکو زما هوده جوړو نو هغې ته پته مونه لګېده چې ګنې ډولۍ خالی ده، او زه په هغه ورځو کې ډېره کم عمره وم. نو هغې ډولۍ کې خوده د اوښ د پاسه او روان شول. د لښکر د وتلو نه پس ما ته هار میلاو شو، او چې زه قافلې طرف ته لاړم نو څوک نه وو. زه هغه ځای طرف ته روانه شوم کوم ځای چې زه وم، یعنی کوم ځای چې زما اوښ و. زما دا خیال و چې هغوی ته پته ولګي چې دا ورکه شوې ده نو واپس به زما طرف ته راشي. زه په هغه ځای کې ناسته وم تر دې چې ما له خوب راغې، او د حضرت عائشه رضی الله عنها عقلمندۍ ته وګورئ چې کوم ځای کې ورکه شوې وه نو هغه ځای ته لاړه. نو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې کوم ځای بنده ورک شي نو هلته تلل په کار وي، په خپله تلاش کول نه وي په کار. نو ما له خوب راغې او زه ویده شوم. صفوان بن معطل اسلمی زکوانی د لخکر شاته روان و. داغو نوکری داوه، یعنی داغو جاب داوه چې سوشی د لخکر نه وروسته پاتې شي او هغه یې راوچت کړي. نو هغه وروسته پاتې شوی و. هغه د شپې روان و او د سحر په وخت کې هغه ځای ته راورسېد، کوم ځای چې زه اوده شوی وم. هغو چې کله زه ولیدم او زما خواته راورسېدو نو زه یې وپېژندم. د پردې د احکاماتو د نازلېدو نه مخکې هغو زه لیدلی وم. دا پوینټ ما چې تاسو ته ویل چې نوټ کړئ. د دې مطلب دی چې اوله د مخ پرده نه وه، بیا وروسته د احکامات نازل شوي وو، نو ځکه هغو زه وپېژندم. او چې هغو زه وپېژندم نو هغو وویل چې انا لله و انا الیه راجعون. چې ما څنګه دا واورېدل نو زه راویښه شم او ما د خپل څادر سره خپل مخ پټ کړو او د الله قسم چې هغو زما سره هیڅ خبره هم ونه کړه سوای د انا لله و انا الیه راجعون د ویلونه. ما د هغو نه څه خبره نه واورېدلې تر دې چې هغو خپله اوښه کېنوله. زه هغې ته وختم، هغه د اوښ رسۍ راکاږله او مخکې مخکې روان و. او موږ هغه وخت لښکر طرف ته ورسېدو چې کله قافلې د ماسپښین په وخت کې پړاو اچولی و. او بس چې څوک هلاکېدو نه هغه هلاک شو، او چا چې د دې تهمت په خورولو کې د ټولو نه غټه حصه اخیستې وه نو هغه عبدالله بن ابی بن سلول و. ګورئ که نه چې څنګه هغو دا ولیده نو هغه وایي چې څه خبره خو ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځه د دو سره را روانه ده، ضرور سوچ کر دی لکه څنګه چې زمونږ دماغ کار کوي چې کله مونږ څوک د چا سره ووینو نو ډیر زر زمونږ ذهن له دا خبره را شي او قصه جوړه کړو چې ضرور سونه سو خبره ده، ما دا داسې ولیده، هغسې مې ولیده. لکه زمونږ خلک چې وایي که نه چې دا هلک ما ولیدو او هغه جینۍ چې دا هغه ته په چت ولاړه وه او ضرور سونه سو معامله ده او ما فلانۍ ولیده چې فلانۍ د هغو سره په دوکان کې خبرې کولې نو ضرور سو خبره ده. ډیر زر داسې خبره مونږ وکړو. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مونږ مدینې ته ورسېدو نو زه یوه میاشت نه جوړه وم او په خلکو کې د دې خبرې چرچه وه. هغه وایي چې ما ته هیڅ پته نه وه او زما په بیمارۍ کې چې کومه خبره ما نوټ کړه نو هغه دا وه چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه توجه نه میلاوی ده، لکه څنګه چې به نور کله هغو زما خیال ساتلو د بیمارۍ په ورځو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کور ته راتلو او زما پوښتنه به یې کوله چې ستا څنګه حال دی، او بیا به واپس تلو. د دې سره به زما زړه خفه کېدو، لیکن ما ته سپته نه وه تر دې چې زه د کمزورۍ په حالت کې ووتم. زما سره د مستح مور هم میدان ته تلی وه او دی میدان ته به مونږ د قضای حاجت لپاره تلو، ځکه چې په هغه ورځو کې به په کورونو کې ټوایلټس نه وو نو خلک به د کور نه چرته لرې تلل او مونږ د شپې هلته تلو. هغه وخت زمونږ په کور کې بیت الخلا نه وې، ځکه چې مونږ ته به په کورونو کې د بیت الخلا د جوړولو سره تکلیف میلاوېدو. د حضرت مستح مور چې د ابوبکر صدیق د خاله لور یعنی د ترور لورې وه، نو مستح د حضرت ابوبکر صدیق د خاله د لور زوی و. او چې کله مونږ په میدان کې فارغ شو نو ام مستح یعنی د مستح مور په صادر کې اونخته او راغورځېدو واله وه. هغې وی چې مستح دې غرق شي. ما وی چې دا خو تا ډېره بده خبره وکړه، داسې بنده ته تو خیرې کوې چې هغه د بدر مجاهد دی. هغې وی چې تا اورېدلی نه دي چې هغه څه وایي. ما ترې نه پوښتنه وکړه چې هغه څه وایي، نو هغې ما ته د تهمت خبره وکړه او زما بیماری نوره هم زیاته شوه. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې څنګه زه کور ته ورسېدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغو سلام وکړو او پوښتنه یې وکړه چې ستاسو حال دی. ما هغو ته وی چې ته ماله د خپل پلار کره اجازت راکوې چې زه ولاړه شم. حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې زه د پلار کره لاړه شم او د دې خبرې تحقیق وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما له اجازت راکړو چې زه هلته لاړم. نو د مور نه مې تپوس وکړو چې یا مورې دا خلک څه وایي. هغې وی چې ډېرې کمې ښکلې جینکۍ وي چې هغه په خپل خاوند باندې ډېرې ګرانې وي او چې د هغې کله نورې بنې هم وي نو هغې دا نه غواړي چې دې ته ولې دومره ډېره توجه میلاویږي او د هغې د حسد په وجه داسې خبرې کوي. نو ما وی چې سبحان الله، آیا واقعي خلک داسې خبرې کوي؟ زما اوښکې به نه ودرېدې او خوب به راله نه راتلو تر دې چې ما جړل او سهر شو. په هغې به دا څومره سخته تېره شوې یم. دا یوه داسې خبره وي، الله تعالی دې معاف کړي او هر بنده دې الله تعالی محفوظ کړي. لیکن که یو ځل که څوک خپل ځان صفا کول هم غواړي نو څنګه ځان صفا کړي؟ کور په کور خبرې کېږي او دا څوک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځه ده څه وړه خبره نه ده. نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت علي او اسامه بن زيد رضي الله عنهم راو غختل زكتي وهي لا نورا غلي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خپل بيبي نه د شپې د جدا کېدو مشوره کوله. اسامه بن زید هغې طرف ته اشاره وکړه، د څو چې هغو ته پته وه چې ستا بيبي د دې تهمت نه پاکه ده، او هغوی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بيبي سره ډېر محبت دی، هغوی چې موږ ستا د بيبي په باره کې سوا د خیر او نیکۍ نه ما ته د هېڅ پته نشته. حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل چې یا رسول الله، چې الله تعالی په تا باندې تنګي نه ده کړې، د عائشه نه علاوه نورې هم ډېرې بیبیانې دي ستا. او د حضرت عائشه رضی الله عنها چې کومه وینځه وه، د هغې نه پوښتنه وکړه، یعنی حضرت علی رضی الله عنه ورته ده مشوره ورکړه، هغه به درته صحیح حال وایي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بریره رضی الله عنها را وغوښتله، او د هغې نه یې تپوس وکړو چې ای بریره، تا چېرته داسې څه شی لیدلی دی چې هغه د عائشه په باره کې په شک کې واچوي بنده؟ حضرت بریره رضی الله عنها وفرمایل چې نه یا رسول الله، د هغه ذات قسم، چا چې ته د حق سره رالیږلی یې، ما په هغې کې هېڅ داسې څه خبره نه ده لیدلی. ها، کم عمره جینۍ ده چې کله اوړو واغږي نو هغه اوده شي او بیزه راشي او د هغې هغه اوړو وخوري. د عمر نه وړوکي ده، نو دومره فکر او خیال نه کوي سیزونو ته، نو دا خبرې وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو بیا، او د عبدالله بن ابی مطلق شکایت وکړو، په منبر باندې ودرېدو او ای فرمایل چې ای مسلمانانو، د دې سړي خلاف څوک زما مدد کولی شي؟ د دو تکلیف ورکول اوس زما کور ته راورسېدو، اوله د بهره پورې وو، او اوس زما کور والا هم د دونه نه دي خلاص. ما د خپلې بیبي په باره کې سوای د خیر نه هیڅ نه دي لیدلي، او د کوم سړي چې هغه بد وایي او بدې خبرې پورې کوي، نو د هغه متعلق هم ما د خیر نه سوا هیڅ نه دي اورېدلي. یعنی صفوان بن معطل چې وو د هغو خبره وکړه، او حضرت عائشه رضی الله عنها متعلق ما د خیر نه سوا نور څه نه دي اورېدلي، او صفوان ابن معطل زما سره کور ته هم تللی دی. نو بیا حضرت معاذ رضی الله عنه ودرېدو، او هغو فرمایل چې په دې معامله کې به زه ستا مدد کوم، که د اوس قبیلې نه چا تاسو ته تکلیف رسولی نو زه به د هغو سر والوزم، ځکه چې هغه د اوس قبیلې سردار و، او که چېرې زموږ وروڼو د خزرج قبیله نه تاسو ته تکلیف رسولی، نو تاسو حکم راکړئ، موږ به ستاسو په حکم باندې عمل کوو. او بیا د خزرج قبیلې سردار سعد بن عباده ودرېدو، چې د دې نه مخکې دی یو ښه سړی و، لیکن عصبیت چې وي، یعنی حامیت، د هغې سره هغو له غوسه ورغله. هغوی چې سعد بن معاذ ته چې د الله قسم ته دروغ وي چې تو هغه نشي قتل کولی، دا خبره چا وکړه؟ دا سعد بن عباده وکړه سعد بن معاذ ته چې تو هغه نشي قتل کولی، او نه تو په هغې باندې قدرت لري. او بیا د سعد بن معاذ د ترو زوی اسید بن حضیر ودرېدو، او هغو سعد بن عباده ته وي چې د الله قسم چې تو دروغ وي، موږ به هغه ضرور قتل کوو، تو د منافقینو د طرف نه جنګېږي. او فیصله اوس او خزرج والا په جوش کې راغلل، او قبیله اوس او خزرج والا، یعنی دوه قبیلې وې په هغه ورځو کې په مدینه کې، کنه اوس او خزرج والا، نو اوس او خزرج قبیلې والا ټول په جوش کې راغلل، تر دې چې یو بل د قتل کولو دمکیانې ورکول شروع کړې. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په مخ کې په منبر باندې ولاړ و. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې غوسه ښکته کړه، تر دې چې هغې خاموشه شول، دواړه طرف ته، یعنی اوس قبیلې والا او خزرج قبیلې والا، او هغوی ته وی چې تاسو هم خاموشه شئ. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ټوله ورځ زما اوښکې نه ودرېدې، او ما له بیخي خوب نه راتلو. سهر زما مور او پلار زما په خوا کې وو، ما دوه ورځې او دوه شپې په جړه جړه کې تیرې کړې، او زما اوښکې وې چې د ودرېدو نوم یې نه اخیستو. زما د مور او پلار خیال و چې دا جړه به زما ځیګر اوشلوي، دومره ډیر ما جړل چې کله زه د خپل مور و پلار سره وم او ما جړل نو د انصار قبیلې یوه ښځه زما خواله راغله او هغه هم زما سره په جړا شوه. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مونږ په دې حالت کې وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، هغه سلام وکړو او کېناستو، او د کله راسي چې په ما باندې تهمت لګېدلی وو هغه به زما سره نه کېناستو، او د یوې میاشتې پورې زما متعلق هیڅ وحی نه وه نازله شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو نو هغو کلمه شهاده وی، او بیا هغه وفرمایل چې ای عائشه، د حمد او سنانه پس ما ته دا خبره را رسېدلې ده، کچرې تو پاکه یې نو الله تعالی به ستا برات یعنی د پاکۍ متعلق ضرور آیتونه نازل کړي، او فرض کا که ستا نه څه ګناه شوي نو ته د الله تعالی نه توبه وکړه، استغفار کوه، ځکه چې کله بنده توبه وباسي نو الله تعالی بنده معاف کوي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله خبره ختمه کړه نو هغې وفرمایل چې زما اوښکې وچې شوې تر دې چې ما یوه اوښکه هم محسوس نه کړه، او ما خپل پلار ته وویل چې تاسو دوله جواب ورکړئ. هغوی چې د الله قسم چې ما ته پته نشته چې زه دوله څه جواب ورکړم. بیا ما مور ته ووایي چې ته د رسول الله د خبرې جواب ورکړه. حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل او تاسو ګورئ سبحان الله، دا یوه بنده ده او هغه معصومه ده او پاک دامنه ده، لیکن هغه خپله خبره څنګه وکړي او څه ووایي؟ بعضې وخت انسان په یو داسې پوزیشن کې شي چې بالکل یوازې شي، خو چې هغه بې ګناه وي نو الله تعالی د هغې ملګری وي. نو هغې وفرمایل چې زه کم عمره جینۍ یم او ما ډېر زیات قرآن نه دی ویلی، بې شکه د الله قسم زه په دې خبره پوه یم، ځکه چې تاسو دا خبره اورېدلې ده او ستاسو د ټولو په زړونو کې شک پیدا شوی دی او تاسو ټولو ته دغه خبره صحیح ښکاري. او که چېرې زه تاسو ټولو ته ووایم چې زه د دې تهمت نه پاکه یم او الله تعالی ته ښه پته ده او هغه پوهه دی چې زه پاکه یم، خو تاسو ټولو ته به زما خبره رښتیا نه ښکاري چې نه دا دروغ وایي. او که چېرې زه په دې کار باندې تاسو ته ووایم چې ها ما دا کار کړی دی دا حالانکه الله تعالی ته خپته ده چې زه د دې نه بری یم پاکه یم، لیکن تاسو ته زما خبره به صحیح ښکاره شي او که زه ویم چې زه پاکه یم نو تاسو به زما په خبره یقین نه کوئ، او که زه ووایم چې نه ما نه دی کړی نو تاسو به یې نه منئ. او هم داسې وي، بعضې وخت بنده وایي چې زه پاک یم او زه بری الذمه یم، ما دا کار نه دی کړی، خو خلک پرې یقین نه کوي، او چې هغه وایي چې ما دا کړی دی نو یقین پرې وکړي، او هغې وي چې د الله قسم دی چې زه تاسو له د یوسف علیه السلام د پلار مثال در کوم، هغو ویلي وو چې فصبر جمیل والله المستعان علی تصفون، چې صبر ښه شی دی، او دا تاسو چې څه وایې نو په دې باندې زه د الله نه مدد غواړم. حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل چې بیا زه د دې مجلس نه پاڅېدم او په بستره باندې سملاستم، او هغې وی چې هغه وخت ما ته د یوسف علیه السلام د پلار نوم هم نه و یاد، د یعقوب علیه السلام نوم هم زما د ذهن نه وتلی و. هغې وفرمایل چې د یوسف علیه السلام پلار، بعضې وخت بنده داسې په غم کې وي چې هیڅ ورته نه وي یاد، او زما په الله یقین و چې هغه به ما پاکه ظاهروي، لیکن د الله قسم زما بالکل هم دا ګمان نه و چې الله تعالی به زما متعلق وحی نازل کړي، او ما ته خپل حیثیت ډېر کم ښکارېدو چې زما متعلق به وحی نازلیږي، لیکن زما دا سوچ و چې الله تعالی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې وښیي او د هغې سره به الله تعالی ما پاکه ثابته کړي. بس د الله قسم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسېدو اراده لا نه وه کړي او نه کور والو د پاسېدو اراده کړي وه، چې په هغې کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله شوه، او د وحی په حالت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خوله راتله، نو په هغو باندې خوله راغله، حالانکه هغه د یخنۍ ورځې وې، لیکن بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه د موتیانو په شان خولې بهېدې. او د دې آیتونو د بوج په وجه چې په هغو باندې نازلېدل، چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حالت ختم شو نو هغو چې کوم اولنۍ خبره وکړه نو هغه دا وه چې چې اے عائشه چې بشکه الله عز وجل تو بری کړي. دا آیتونه نازل شول. دا کوم چې ونن مونږ وایو نو ما ته مور وی چې تو پاسا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېږه او داغو شکر ادا کړه. نو ما وی چې د الله قسم زدو ته نشم ادرې دی، زه به د خپل الله نه سوا بل د هیچا حمد نه کوم. او بیا الله عز وجل دا لس آیتونه نازل کړل. بیا څه وشول؟ الله عز وجل دا لس آیتونه نازل کړل. د دې ځای نه دا شروع کیږي او بیا د نور شپږو آیتونو متعلق به درته هم انشاءالله زه ووایم. اوس دا آیتونه مونږ وایو چې دا مونږ ته څه وایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر يولسم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بشك هاغ خلق چاچي راوڑه ده بهتان، بالكل دروغ، چه ده حقيقت نولت خبره بي. هاغ يوردل دستاسونا، الله تعالى ده خبر كلاو كلا چه ده إفك ده، ده بهتان ده، په تاسو مسلمانانو کې یو جماعت دی، یوه ډله ده چې هغوی جوړه کړې ده. د دې سره د حضرت عائشه رضی الله عنها برات شو، یعنی چې هغه رښتینې ده. دا ټوله پراپیګنډا چې د هغې خلاف شوې وه نو هغه عشق ده. لا تحسبوه شرا لکم، الله تعالی وفرمایل چې دا د خپل ځان دپاره شر مه ګڼئ. په ظاهره باندې دا داسې ښکاري لکه د دې نه چې د شر لویه خبره نشته. په ظاهره دا څنګه ښکاري؟ لکه د دې نه چې د شر بله لویه خبره نشته چې په یوه پاک دامنه جینۍ باندې داسې غټ الزام ولګي. او الله تعالی څه فرمایلی دي؟ چې دا د خپل ځان دپاره شر مه ګڼئ، بل هو خیر لکم، بلکې دا خو ستاسو دپاره خیر دی. دا څنګه خیر کیدی شي چې کله په چا باندې الزام ولګي، بهتان ولګي، نو هغه څنګه خیر کیدی شي؟ بعضې وخت یو کار زموږ په ژوند کې داسې وشي او مونږ سوچ کوو چې دا خو شر او شر دی، دا خو سراسر شر دی. او تاسو چاته دا سوچ کړی وي چې په دې کې څو خیر هم راوتی شي؟ لکه د چا کره غلا وشي، یا څوک بدنام شي، یا بیمار شي، یا د چا نه خپل خوږ بنده جدا شي. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی په هغې کې څو خیر ایښودی دی، او د بنده یقین نه کیږي چې په دې کې څو خیر کیدی شي. او یا لکه د حضرت عائشه رضی الله عنها دا واقعه چې ده، نو په دې کې څو خیر هم کیدی شي. د هغې بدنامي کیږي، خلک خبرې کوي، په هر کور کې خبرې کیږي، رنګارنګ بحثونه دي. او هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده، او د صدیق لور ده. دومره لویه خبره، دومره لوی بهتان، او غم ټول دروغ. نو د هغې سره خو غم نور سیوا شي، نو دا څنګه خیر دی؟ یو څو خبرې به درته زه بیان کړم، او باقی نور څومره خیر کیدی شي هغه الله تعالی ته پته ده. اولنۍ خبره دا ده چې کله هم څه تکلیف، څه بیماری، څه غم یا پریشانی په بنده باندې راشي، نو په هغې باندې بنده ته اجر میلاویږي، یعنی په هغې باندې بنده صبر کوي، او دا غیر سره د انسان درجه اوچتیږي. او الله تعالی فرمایلی دي چې څوک هم صبر کوي نو هغې ته اجر به حساب ملاویږي. او د څومره وخته پورې چې سو پریشانی راشي کنه، نو هغه نه ضایع کیږي. او دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، عائشه رضی الله عنها، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه، یعنی د ټولو یوه بېچینی ده، یوه پریشانی ده، په دې کې ټول مبتلا دي. نو ولې د دې سره باغی ته اجر نه میلاویږي؟ یو مسلمان چې غنه هم اسکنډي، یعنی د هغو په خپه کې لاړه شي، او چې په هغې باندې مسلمان صبر وکړي کنه، نو د هغې سره هم د هغه ګناهونه ریجیږي او د هغه درجې اوچتیږي. تر دې چې کله بنده ستړی شي، نو د هغې سره هم د هغه ګناهونه ریجیږي او درجې اوچتیږي. په خپله سوچ وکړئ چې دومره غټه خبره، دومره ګبراهټ او پریشانی ده، د هغې سره به د هغوی ټولو درجې څومره اوچتې شوي. نو د دې سره د هغوی په اجر کې زیاتی وشو، نو دا یو خیر شو کنه. د مؤمن معامله ډېره عجیبه وي. داغو په هر کار باندې اجر دی. کو داغو نه څه شی د یو سیکنډ لپاره ورک شي او هغه پریشان شي نو په هغې هم هغو ته اجر میلاویږي. سبحان الله. نو د دې سره داغو اجر څومره ډیر شو. دغه شان الله تعالی په قرآن مجید کې د حضرت عائشه رضی الله عنها برات ظاهر کړو او هغه پاکه ثابته کړه. سبحان الله. او د قیامت د ورځې پورې به دا آیتونه د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې لوستلی کېږي او خلک به هغه پاکه بیانوي. سوچ کوي چې دا د هغې دپاره څومره اوچت مقام دی. کچرې دا واقعه افک نه وي. افک څه ته وایي؟ بهتان لګولو والا واقعه، دروغ واقعه، تهمت لګولو والا واقعه. چې کله تاسو ووایئ چې واقعه افک، نو تاسو پوه شئ چې دا هغه واقعه ده چې کله د غزه بنو مستلق په موقع باندې په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګېدلی و. که چېرې دا واقعه نه وي، نو د هغې په شان کې به دا آیتونه څنګه نازلېدل؟ درېمه خبره دا ده چې کوم مخلص مسلمانان وو، نو هغوی هم په دې کې شامل شول او په هغوی باندې حد ولګېدو. درې کسان وو. مخکې دا خبره راځي، یو مستاح و، دویم حضرت حسان و رضی الله عنه، دا شاعر و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او درې ماوه حمنا رضی الله عنها، حمنا بنت جهش، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پوپی لور و، د عمه لوری و، او د حضرت زینب بنت جهش خور و. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور خلق را غختلی و، نو هغه وختې د حضرت زینب بنت جهش نه هم د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې پوښتنه کړې وه چې ستا په نظر کې هغه څنګه ده. او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په امهات المؤمنین کې که زما د چا سره زیاته مقابله وه، نو هغه زینب بنت جهش وه، ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کزن هم وه او د هغې سره به مې مقابله وه. لیکن حضرت زینب بنت جهش دا خبره کړې وه چې ما په عائشه کې د خیر نه سیوا څه نه دي لیدلي. د هغې دپاره خو موقع وه چې سي ویل غوښتې نو ویلی شو. او سوچ کوئ چې کله زمون خاوند د خپل رور نه یا د خور نه په څه خبره باندې ناراضه وي، خفه وي، نو موږ ته خو بیا موقع میلاو شي. نو هغه وخت د ور د تیزولو موقع میلاو شي موږ ته. نو دغه شان د حضرت زینب رضی الله عنها سره موقع وه د څه ویلو، خو هغې څه نه وې، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه پخپله پوښتنه وکړه. لیکن هغې یوه ښه خبره وکړه د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې، او چې کوم مخلص مسلمانان وو په هغې باندې حد ولګېدو او الله تعالی هغې پاک کړل، او دغه شان د منافقینو نفاق چې و نو هغه هم مخې ته را ووتو. د عبدالله بن ابی نفاق ټولو ته ښکاره شو، او د دې دریو مسلمانانو نه سیوا بل هیچ چا هم په دې کې حصه نه واخیستی. باقی ټولو د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې ښه گواهی ورکړه. حضرت علی، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت اسامه بن زید، حضرت سعد بن معاذ، او ټول د بدګمانۍ نه پاکو، او هغوی سو الزام نه لګوو، او چاله چې حد قذف ورکړې شو نو دا د معاشرې د پاکولو یوه طریقه وه چې آینده څوک داسې جرأت ونه کړي او د الزام د لګولو نه مخکې به هغه سل ځله مخکې سوچ کوي، ځکه چې حد جاری شو. قانون الله تعالی اوله رالېږلی و، لیکن عمل په هغې باندې په دې وخت کې وشو. او چې کله دا آیتونه نازل شول د قذف په باره کې، آیا نمبر 4 نازل شو، او بیا هغې له کوړې ورکړې شوي وې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف هم وګورئ، هغو داسې ونه کړل چې هم نه خو زما د ترور لور ده او دا خو زما د ښځې خور ده چې زه خیر دی، هیڅ خبره نه ده. داسې ونه کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم، بلکې په هغې باندې هم حد نافذ کړو. او سوچ کوئ چې د غلطو افواګانو بیا څنګه نتیجه وي. نو الله تعالی وفرمایل چې په دې کې خیر دی، په دې کې شر نه و. د دې مطلب دی چې په داسې څه خبره کې چې هغه عقل بالکل نه مني، نو په هغې کې خیر کیدی شي. او دا سبق همیشه یاد ساتی، او چې کله ورته بنده د عقل سره ګوري چې وایي، نو هغه وایي چې نه، په دې کې څه خیر دی، دا خو شر او شر دی چې موږ دومره د سټرس نه تیر شو، نو په دې کې څه خیر کیدی شي، نو په هغې کې خیر وي. خو بنده ته پته نه لګي. او خاص طور دا واقعه سو وړه خبره خو نه وه، ځکه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها عزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت و، ځکه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها عزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت و، او چې د یو نبی په ښځه باندې د فحاشۍ الزام ولګي نو د نبی په عزت باندې داغ ولګي. او الله تعالی بیا داسې سړی څنګه منتخب کړی و چې دا هغو ښځه داسې وي، نو دا خو یوه ډېره لویه خبره وه. او چې کله داسې خلک څوک بدنام کړي چې هغوی د دین کار کول والوي، چې د هغوی په کور والو څوک الزام ولګوي نو هغوی بدنام شي، د چا په لور خور یا ښځه چې الزام ولګي نو د دې سره هغه هغه کس بدنام شي، ځکه چې دا د هغو عزت دی. نو بیا د هغې نه پس به په دې بنده باندې بیا څوک ټرست کوي؟ یعنی چې کله په داسې یو کس باندې څوک الزام ولګوي نو په هغو باندې بیا څوک څنګه اعتبار کوي؟ الله تعالی وفرمایل چې لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، د هر سړي لپاره په هغوی کې هغه دی چې هغه ګناه وکړي، د هر سړي لپاره په هغوی کې هغه دی چې هغه ګناه وګټو. هر بنده ته به هغه مره حصه ملاویږي څومره چې هغه ګناه کړی وي. چا چې څومره خبرې وکړې، منافقینو دا خبره شروع کړې وه او بیا مخکې ځینو خلکو ګمان وکړو، د هغوی په زړه کې څنګه څنګه خیالات راغلل او بیا یې د خولې نه څنګه څنګه خبرې ووتې. او چې کله په انسان باندې څنګه حالات راشي او هغه لګیا وي او خبرې کوي، نو دا لیکل کېږي چې هغه څنګه هم ګمان کوي، سو خیالات ذهن لرازي، نو دا لیکل کېږي. ځینې خلکو د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې ښه ګواهي ورکړه چې په دې کې موږ د خیر نه سوا څه نه دي لیدلي، نو د هغوی اجر زیات شو. او دویم هغه خلک وو چې هغوی په دغه ګناه کې خپله حصه ولیکله، چې هغوی دا خبرې مخکې خورې کړې او په دې کې دلچسپي واخیسته. او ګوره، د ګناه خبرې خورول هم ګناه دی. شروع خو عبدالله بن اوبی کړی وه او باقي خلکو هم چې دا خبره خوره کړه، نو هغوی ته په دې ګناه کې هم حصه میلاو شوه. د دې نه موږ ته پته لګي چې د بدۍ کومې خبرې وي نو په هغې کې ډېر احتیاط پکار دی، ځکه چې داسې خبرې خورول د ګناه کار دی. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر بنده ځان له ګټه وکړه چې کومه بده خبره ده. کوچری تاسو هغه ګند واخلی او روان شي او د هغې په خورولو کې خپله حصه واچوئ، چې څومره خلکو ته هغه خبره فورورډ کړئ نو بیا پکې تاسو هم خپله حصه واچوله. کوچری هغه د نیکۍ خبره وي نو انسان نیکي وګټي، او که هغه د بدۍ خبره وي نو په هغې کې هم خپله حصه واچوله. ځکه چې زموږ ډېر شوق وي چې داسې خبرې موږ خورې کړې، نو ګورئ په دې کې ښه او بد جدا جدا شول کنه. چا په ګناه کې خپله حصه واچوله، چا خپل ځانونه بچ کړل، او چا صبر وکړو او د صبر اجر ورته میلاو شو، او ځینو بې صبري وکړه نو د هغې میوه ورته میلاو شوه. والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، چې چا سټارټ وکړو نو هغو ته لویه حصه میلاو شوه. څوک و هغه؟ عبدالله بن ابی. د هغو دپاره خو ډېر لوی عذاب دی. نو بیا څوک دا نشي ویلی چې ما خو دا نه و سټارټ کړی، ما خو هسې اورېدلی و، نو زما په کې څه قصور نشته، دا خبره خو هغو کړي وه. نو نه، قصور ستا دا دی چې تا هم دا خبره مخکې وکړه، بیا تاسو درېم کس ته وکړه، بیا هغه څلورم کس ته وکړه، بیا څلورم کس نورو ته وکړه، نو ټولو به کې خپله خپله حصه واچوله که نه. چا چې شروع کړي وه نو دا هغو دپاره خو عذاب عظیم دی، لیکن خورول والو پکې هم خپله حصه واچوله. او نن هم که څوک په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې داسې څه خبرې وکړي، نو بیا دې هغه دې آیت ته وګوري چې هر کس خپله حصه واچوله په ګناه کې. لولا ولینا، اوس د الله تعالی د طرف نه یوه زورنه ده چې ولې داسې ونه شول. اذ سمعتموه، چې کله تاسو واورېده دا خبره، چې کله ستاسو په معاشره کې دا خبره خورېده. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، چې ګمان کړی وي مسلمانانو سړو او مسلمانانو ښځو د خپل ځان په باره کې ښه. څه مطلب شو د دې خبرې؟ نو د دې دوه معنې دي، چې مسلمانانو سړو او مسلمانانو ښځو په خپل زړه کې یو ګمان ولې ونه کړو د خپلو نفسونو په باره کې. یعنی ایمان والا دا غی نه دی کنه، ټول یو خلق دی. یعنی هغوی د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې او د حضرت صفوان رضی الله عنه په باره کې به ښه ګمان کړی وو. او د انفسهم مطلب دی خپل ځان، که زه د خپل ځان لپاره یو ښه ګمان خوښوم نو بیا د بل په باره کې ولې ښه ګمان نه خوښوم، د اهل ایمان په باره کې بیا زه ولې ښه ګمان نه کوم. او بله خبره دا ده چې د یو نبی ښځه داسې کیدی شي، نو ښه ګمان مو ولې ونه کړو؟ یعنی که تاسو خپل ځانونه د هغې په ځای باندې ښو دی وي، نو تاسو بیا دا سوچ کولی شو چې مونږ یو داسې کار کولی شو، او که چېرې مونږ داسې نه شو کولی نو د یو نبی ښځه داسې څنګه کولی شي؟ ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته خپلې ښځې دا جواب ورکړی وو که نه، چې کله هغو خپلې ښځې ته وی چې آیا تا ته د دې خبرې پته ده، نو هغې خپل خاوند ته وی چې که چېرې ته د حضرت صفوان په ځای وې، نو تا داسې سوچ کولی شو د یو نبی د ښځې سره؟ نو هغه وی چې هېڅکله هم نه، زه خو چرته هم نشم داسې سوچ کولی. او بیا هغه خپلې ښځې ته وویل چې که چېرې ته د حضرت عائشه رضی الله عنها په ځای باندې وې، نو آیا تا دا خیانت کولی شو؟ هغې وی چې هېڅکله هم نه. نو هغه بیا وی چې حضرت عائشه ستا نه افضله ده او زمانه صفوان افضل دی، نو بیا څوک دا سوچ څنګه کولی شي؟ او دغشان حضرت عمر رضی الله عنه هم فرمایلی وو چې ما ته د منافقینو د دروغو پته ده او یقین می دی، ځکه چې الله تعالی تو د داسې خبرو نه محفوظ ساتلی یې. چونکه مچ پسخه ځای باندې کینی، نو الله تعالی ستا په جسم باندې مچ کیناستو ته هم نه پرېږدي. او که یوه ښځه داسې کردار والوي، نو ولې هغو به تاله داسې ښځه درکوله؟ حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی وو چې الله تعالی ستا طرف ته جبرائیل علیه السلام را لېږلی وو چې ستا په پیزار باندې ګندګي لګېدلې ده، تو دا لرې کړه. یو پیزار چې په هغې پورې سخاوالی نښتی دی چې هغې ستا په جسم پورې نه دی خوښ کړی. که چېرې ستا ښځه داسې وي، نو الله تعالی به هغه ستا نه به جدا کړي. ګورئ یو ښه انسان څنګه ګمان کوي، چې څنګه بنده وي نو هغه شان د هغو سوچ وي. چې دننه سوچ غلط وي، بدګماني وي په زړه کې، خیانت وي په بنده کې، او چې کله دغه شان خباست وي په بنده کې او موقع راشي، نو د انسان هغه خباست په نظر راشي. او یاد وساتئ چې مونږ څنګه خبرې کوو نو دا هغه خبرې وي، لکه څنګه چې زمونږ سوچ وي. انسان د خبرو نه پیژندی کیږي. که چېرې د هغو خبرې پاکې وي، نو د هغو دننه پاک وي، او که د هغو خبرې سخا وي، نو د هغو دننه خیرې او سخاوالی وي. د انسان گفتگو چې وي، نو هغه د هغو د زړو عکاسي کوي، د هغو د زړو آینه وي. که یو لوښی سخا وي، نو بدبوی ترینه راځي، او که خوراک پاک او تازه وي، نو د هغې نه به ښایسته خوشبوی راځي. نو انسان د خپلو خبرو نه پیژندلی کیږي. نو خپلو خبرو ته سوچ کوئ چې زما څنګه گفتگو دی، څنګه خبرې مې دي، او ما له کوم قسمه خبرې مزه راکوي. که چېرې خپل ځان پیژندل غواړئ، نور خلک خو مونږ ډېر زر پیژنو، نو اوله پکار ده چې مونږ خپل ځانونه وپیژنو چې مونږ په خپله څنګه یو. وقالوا هذا افك مبين، هغوی دا سوچ ولی ونه کړو چې دا خو په ښکاره باندې بهتان دی، دروغ دی، دا خو یو بې دلیله خبره ده. دا خبره د هغوی په خلو باندې ولی رانغله؟ ځکه چې د ځینو خلکو اخلاق او کردار داسې وي چې هغوی سو غلطه خبره واوري، نو هغوی هغه بل ته ووایي چې نه داسې نشي کېدی، چې نه داسې هېڅکله هم نشي کېدی، ځکه چې هغه خو داسې پاکه ده. او زموږ مذهب مونږ ته همیشه وایي چې د انسان ظاهر ته ګورئ. که یو انسان په ظاهره باندې ښه وي، نو مونږ زر زر وایو چې په ظاهره باندې خو داسې وایي، خو د هغې د زړونه څوک څه خبر دي؟ ضرور به څه خبره وي، ځکه خو دا خبره جوړه شوې ده. حالانکه تاسو هغه ښه پېژنئ چې هغه ډېره ښه ده او پاک دامنه ده، او چې تاسو داسې خبره واورېده، نو تاسو داسې ولې ونه ویل چې هذا افك مبين؟ او چې دغه شان خبرې او سکینډلز واورئ، نو وایئ چې هذا افکم مبین، چې دا خو سراسر بهتان دی. او خبر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور والو په باره کې و، نو بیا خو په کار ده چې ستاسو داسې ریاکشن وي چې دا خو دروغ دي، او د دې نه د یوې بلې خبرې هم پته ولګېده چې کله هم تاسو د دین والو په باره کې داسې څه خبره واورئ چې دا خو افکم مبین دی، سراسر بهتان دی، ځکه چې هغه معامله د یو بنده نه وي بلکې د ټولو دین والو وي. د هغې سره یو نه بدنامېږي بلکې ټول دین والا بدنامېږي. چې کله څوک په ملانو پسې خبرې شروع کړي، نو هغه بل کس وایي چې ها ملا خو داسې وي، یا دا چې قرآن والا خو وي داسې، او ځینې خلک داسې دا خلک بدنام کړي چې ټول خلک دوی ته په بد نظر باندې کتل شروع کړي، او چې بیا څوک د دې خبره نه مني دومره لطیفې جوړوي په ملانې پورې، داسې خبرې کوي، داسې بدردوایي چې نن د یو دین والا او د یو عالم هیڅ عزت باقی پاتې شوی نه دی. خلک پورې خاندي، په کوزه سترګه ورته ګوري، په هغوی پورې ټوقې ټقالي کوي، او چې کله د یو صدر خبره وي نو د خلکو په زړه کې یو روب راشي، ډېر عزت راشي، او بنده یې داسې تمیز کوي چې هغه خو صدر صاحب دی او هغه زورا بللی یم، او د هغوی سره په تعلقاتو باندې فخر کوي ځکه چې زمونږ په زړه کې د هغوی ډېر عزت وي. لیکن د یو دین والا عزت زمونږ په زړه کې د یوې رتۍ برابر هم نه وي. داسې نه ده چې هغوی د ګناهونو نه پاک دي، داسې نه ده، لیکن په هغوی پورې ټوقې او فشاړې نه دي پکار، ځکه چې په معاشره کې د هغوی نوم بدنام شي چې دا خو کرپټ خلک دی، پیسې خوري، یعنی دوی په داسې سیزونو کې انوالو دي. دا هذا افکم مبین، نو د هذا افکم مبین دا مطلب دی چې دا خو یو ښکاره بهتان دی چې هغوی داسې ولې ونوي چې دا خو په ښکاره باندې یو بهتان دی. او ګوره الله تعالی څومره د حضرت عائشه رضی الله عنها په باره کې په پرزور طریقې سره د هغې برات نازل کړو په قرآن کې، او دا خلکو چې کومې خبرې کړې وې د هغې نه یې هغه پاکه ثابته کړه. او که نن څوک په منبر باندې د حضرت عائشه رضی الله عنها د بهتان خبره وکړي او یا هغې ته کنځلې وکړي، نعوذ بالله، او په هغې پسې بدې ردې ووایي، نو سوچ کوئ چې هغه بیا څه کوي. د هغې برات الله تعالی نازل کړو، او داسې نه وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتبار نه و په حضرت عائشه باندې. هغو ته پته وه چې زما ښځه داسې نه ده، د یو خاوند نه زیات څوک پېژندي شي خپله ښځه، لیکن د هغو د حضرت عائشه رضی الله عنها د رابللو مقصد دا و چې ګورئ ما د حضرت عائشه په باره کې تحقیق وکړو، او ټولو ګواهي ورکړه چې هغه داسې نه ده، او چې دشمنانو ته د خبرې کولو موقع میلاو نه شي چې د دو په ښځه باندې تهمت لګېدلی دی، او د دو خو څه پروا نشته، د دو ښځه چې څه کوي نو دو ته فرق نه پرېوځي. نو ځکه هغو ټول خلک را وغوښتو، او دا د هغوی ګواهي شوه د حضرت عائشه رضی الله عنها په حق کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپله ښځه پاکه ښکارېده، او د هغې د ټولو نه قوي یعنی مضبوط دلیل دا دی چې د یو نبی ښځه داسې نه شي کېدی. تر نن ورځې پورې چې څومره هم انبیا راغلي دي، نو هېچا هم په هغې کې څه بدکاري نه ده کړي. ها د نوح علیه السلام او لوط علیه السلام ښځې کافرانې ضرور وې، لیکن بدکاري د یو نبی ښځې هم نه ده کړي. نو ځکه داسې کېدی نه شوه چې حضرت عائشه رضی الله عنها داسې وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دین دعوت ورکوو، نو د هغو سره داسې ښځه نه شوه کېدی چې د هغې نه د خلکو نفرت وي. نو ځکه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره چرته هم یوه داسې ښځه نه وه منتخب کړي.
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء،
لولا بار بار راغي چې تاسو خلکو داسې ولې ونه کړل چې کله هم تاسو ته داسې څه خبره وشي نو د ټولو نه مخکې څه کول پکار دي؟ د مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو څه کار وي؟ د ټولو نه مخکې ښه ګمان کول، ښه ګمان کول د ټولو نه ضروري دی. مسلمان د یو جسم په شان وي، چې په جسم کې په یو عضو باندې تکلیف وي نو د هغې سره ټول جسم بې قراره وي، او د نورو په باره کې ښه سوچ او ښه ګمان هم لرل یو ډېر ښه کار دی، او په دې بنده ته اجر میلاویږي. دا د نیکۍ کار دی، ښه ګمان ساتل د چا په باره کې، او دا څومره غټه خبره ده چې الله تعالی برات راولېږو. د څلورو کسانو په باره کې الله تعالی برات نازل کړی دی، د یوسف علیه السلام په باره کې الله تعالی برات رالېږلی دی د یو ګواه په ژبه. دغه شان په موسی علیه السلام پورې یو یهودی خبره کړي وه، نو د هغې برات الله تعالی نازل کړی و. دغه شان د حضرت مریم برات د هغې د زوی په باره کې الله تعالی نازل کړی و، او بیا د حضرت عایشه رضی الله عنها برات الله تعالی د دې آیتونو په ذریعه وکړو، او دا آیتونه به د قیامت د ورځې پورې تلاوت کیږي. چې کله د حضرت عایشه رضی الله عنها د وفات وخت و، نو ابن عباس رضی الله عنه اجازت غوښتلی و. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایلی و چې هغه به راشي او زما تعریفونه به شروع کړي. ابن زبیر خپل ابلاغ ته دا خبره وکړه، او ابن عباس وویل چې تر څو پورې ام المؤمنین ماله اجازت نه وي راکړې نو زه به نه راځم. او چې کله هغو ته اجازت میلاو شو او هغه راغې، نو حضرت عایشه رضی الله عنها وفرمایل چې زه د اور د عذاب نه پناه غواړم، او هغې ژړل. نو ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل چې ای ام المؤمنین، ستا د عذاب نه څه خطره ده؟ تاسو خو هغه یې چې د هغې برات الله تعالی په قرآن کې نازل کړی دی. تاسو خو هغه یې چې ستاسو په باره کې چې کوم آیتونه نازل شوي دي، نو د هغې تلاوت په مسجدونو کې کیږي، او تاسو خو الله تعالی پاک ثابته کړی یې، او تاسو هغه یې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په ټولو ازواجو کې ډېر ګران وی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د طیب سیزونو نه سیوا بل شی نه خوښوو. الله تعالی ستا په وجه د تیمم آیتونه نازل کړل، او د هدی قذف هم، یعنی دا ټول آیتونه په هغې نازل شوي وو، او د هغې او هغې ژړل او ویلي چې زما تعریفونه مه کوه، دا پرېږده. هغې وی چې زه تیره او هیره شم، چې زه ګمنامه شم، زما تعریفونه مه کوه. او د حضرت عایشه رضی الله عنها ډېر فضایل دي، نو الله تعالی وفرمایل چې څلور ګواهان راولی. اولنۍ خبره سوه چې تاسو ښه ګمان ولې نه کوو. دویمه خبره دا وه چې تاسو به وی چې دا خو سراسر بوختان دی. دریمه دا چې تاسو څلور ګواهان ولې نه راوستل، او چې هغوی را نوستل